پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی. دوستانو، د ازادي راډیو د خبرونه زه رضوان مراد د میر احمد صفی په تخنیکی همکارۍ وړاندې کوم. نن د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. د ازادي راډیو د همکارانو او خپل لوري د افغانستان خلکو ته د دې ورځې مبارکي وایو او هیله لرو چې افغانستان کې سوله، ثبات، ملي یووالی او حسین راشي او افغانان په خوشحالیو کې خپل اخترونه ولمانځي. ما سره په سټوډیو کې د خبر په برخه کې سیف الله ستانکزه دی. ستانکزه صاحب، مو تاسو اختر مبارکي کړی ده، خو بیا هم اوریدونکو سره یو ځل اختر مبارکي کول دي.
السلام علیکم تاسو ته، د تاسو د اختر مبارک شي او د افغانستان د ټولو وګړو او د ټولو مسلمانانو د لوی اختر نیکمرغه او خوشاله.
ډیر مننه دوستانو. لکه څنګه مو چې ویل، د دې خبرونه زیاتره برخه ستاسو پیغامونو د غرض د اختر په مناسبت ریپورتونو او د افغانستان په باب مهمو مسایلو ته ځانګړې شوې ده. خو له هر څه مخکې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه لرو چې سیف الله ستانکزه وړاندې کوي.
د مهمو خبرونو سرټکی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اختر په پیغام کې په پاکستان غږ وکړ چې افغان حکومت سیاسي خبرو ته چمتو ده. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د امریکا متحده ایالاتونو د ملي امنیت شورا له یوې چارواکي لیزا کورټس سره د سیمې لپاره د امریکا په نوې ستراتیژي خبرې کړې دي. او په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی ویلي ایران له سخت دریځ فلسطینی ډلې حماس سره د خپلو اړیکو په تازه کولو او دې ډلې ته د وسلو په برابرولو خپل اصلي څیره په ډاګه کوي. پوره خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اختر په پیغام کې په پاکستان غږ وکړ چې افغان حکومت سیاسي خبرو ته چمتو ده. ښاغلی غنی په ارګ ماڼۍ کې وویل پاکستان سره سوله په اجنډا کې شامل ده، خو افغان حکومت د سیمې د امن او سوکالۍ لپاره هر اقدام کولای شي.
دې جنا زلومړی پاکستان ته پیغام ورکوم چې موږ هر اړخیز سیاسي مذاکرات ته آمادګی لرو. موږ د منطق او استدلال په چوکاټ کې ان شاء الله تعالی د منطقي امنیت دپاره او د منطقه د سوکالی دپاره هر اقدام کولای شو.
د افغانستان جمهور رئیس په داسې حال کې پاکستان د ستونزو د هواري لپاره سیاسي خبرو ته وغوښت چې د چین حکومت د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د ښه کولو لپاره د رغنده رول لوبولو ژمنه کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د امریکا متحده ایالاتونو د ملي امنیت شورا له یوې چارواکي لیزا کورټس سره د سیمې لپاره د امریکا په نوې ستراتیژۍ خبرې کړې دي. د ملي امنیت شورا په یو بیان کې ویلي د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر لمرستیال اسیسټانټ او د امنیت شورا د منځنۍ او جنوبي آسیا مشر لیزا کورټس سره په پرونی لیدنه کې د امریکا نوې ستراتیژۍ د افغانستان د پرمختګ یو اساسي کلي یاد کړه. د امریکایي چارواکي همداراست د امریکا د نوې ستراتیژۍ په ترتیبولو کې د افغانستان د خلکو او حکومت له فعاله ونډې ستاینه کړې ده. په همدې ترتیب په یو بل موضوع کې اوري چې د امریکا متحده ایالاتونو شارج دفیر په کابل کې د افغانستان خلکو ته د نوې د لوی اختر مبارکي ورکړې ده او له خلکو سره د امریکا د هر راس همکاري چمتووالی او هوډ تازه کړی ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي د دوی لومړنۍ ارزونې ښیي چې په افغانستان کې د وروستیو هوایي حملو په نتیجه کې 28 ملکیان وژل شوي دي. یوناما د پنځمې په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي په هرات او لوګر ولایتونو کې د 28 ملکیانو د وژل کېدو او 14 نورو د ټپي کېدو له کبله ډیره خواشینی شوې ده. د دې ادارې په اعلامیه کې ویل شوي د دوی لومړنۍ ارزونې ښیي چې یوه هوایي حمله د دوشنبې په ورځ د هرات په شینډنډ کې د دولت پر مخالفو وسلوالو شوي، خو په نتیجه کې 15 ملکیان وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. یوناما وایي د چهارشنبې په ورځ بیا په لوګر کې په هوایي حمله کې 14 ملکیان وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. د یوناما د راپور له مخې په دې حمله کې د دولت ضد عناصر په داسې حال کې په نښه شوي چې د دوی پر الوتکې د حملې لپاره له یو ملکي سرای څخه استفاده کوله. د افغانستان دفاع وزارت ویلي د شینډنډ او د لوګر د پیښې د څېړنې لپاره یو پلاوی ټاکلی دی. دفاع وزارت تر اوسه دغه پلاوی د څېړنې نتایج نه دي اعلان کړي. ورزو د سیمه او نړۍ خبرونه ته په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتونو سفیر نیکی هیلی پرون ویل ایران له سخت دریځې فلسطینی ډلې حماس سره د خپلو اړیکو په تازه کولو او دې ډلې ته د وسلو په برابرولو سره خپله اصلي څیره په ډاګه کوي. د حماس ډلې نوی مشر یحیا سنوار څو ورځې مخکې ویلي و ایران په وروستیو کې د دې ډلې د پوځي څانګې عزالدین قسام لیواګانو په تر ټولو ستر ملاتړي بدل شوی دی. هغه ویلي و له ایران سره د حماس ډلې اړیکې ډېرې ښې دي. د امریکا متحده ایالاتونو یو پوځي قمندان پرون ویل د اسلامي دولت ډلې یا داعش رهبر ابوبکر البغدادي ښایي ژوندی وي. د ده په خبره بغدادي ښایي د عراق او سوریې ترمنځ فرات رود ته څیرمه په یوه دره کې پټ وي. د داعش ضد ائتلاف قمندان ډګر جنرال سټیفن تاونسند د ټلیفوني کانفرنس له لارې خبریالانو ته وویل موږ هره ورځ په بغدادي پسې یو، فکر نه کوم چې دی دې وژل شوی وي. تاونسند وویل دا معلومات نه لري چې بغدادي دقیقا چیرې دی، خو زیاته یې کړه د ده په باور د داعش سخت دریځې ډلې دغه رهبر ښایي له نورو افراطي وسلوالو سره یو ځای وروسته له هغې دې درې ته تللی وي چې داعش ډلې په موسل او تلافر کې پر خپلو پخوانیو مرکزونو دغه راز د رقه ښار پر ځینو برخو کنټرول وبایلوت. او د امریکا متحده ایالاتونو له روسیې غوښتي چې په سان فرانسیسکو ایالت کې خپله قونسلګري دغه راز په واشنګټن او نیویارک کې د دوی نورې زمیمه ودانۍ وتړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون دا خبره په روسیه کې د امریکا د ډیپلوماتیک ماموریت د محدودولو لپاره د کرملین د وروستۍ پریکړې په ځواب کې وکړه. د روسیې تیره میلادي میاشت امریکا ته امر وکړ چې په روسیه کې د خپلو ډیپلوماتیکو او تخنیکي کارکوونکو شمیر تر نیمایي هم کم کړي. روسیې دا اعلان وروسته له هغه وکړ چې د امریکا کانګرس په لوی اکثریت د روسیې پر ضد تازه بندیزونه تصویب کړل. دا مهم خبرونه.
د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. دوستانو د دې خبرونه زیاتره مطالب د اختر په اړه خاصو ریپورټونو او د غراس ستاسو پیغامونو او نورو مهمو مسالو ته ځانګړې شوې ده، خو د افغانستان د ولسمشر د سرګندونو ریپورت چې د اختر په مناسبت یې کړی په همدې خبرونه کې اوري، او د غراس افغانستان ته د نورو امریکایي سرتیرو د ورتګ موضوع هم سیړو.
پاکستان ته پیغام ورکوم چې موږ علاقه سیاسي مذاکرات ته آمادگی لرو.
ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر او بچو پورې په واضح ډول اوریدلی شي. افغان ولسمشر په پاکستان غږ وکړ چې افغان حکومت هر اړخیزي سیاسي مذاکرې ته آماده ده. محمد اشرف غنی چې په ارګ کې د اختر له لمانځه وروسته د تل په څیر وسلوالو مخالفانو ته یو ځل بیا د سولې د بللو پیغام ورکو، وویل چې شیعه او سنیان دې باید د یو بل جمعیتونو او تکیخانو ته ولاړ شي څو مذهبي او ملي یووالی ختم سیل شي. په دې اړه جزئیات د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای افغانان د بهرنی سیاست په پایله کې دې ته رسیدلی دي چې د تیرو څلوېښتو کلونو ارزوګانې عملي سي. محمد اشرف غنی د لوی اختر د لمانځه له ادا کولو وروسته په خپل پیغام کې په پاکستان غږ وکړ چې افغان حکومت د منطق په چوکاټ کې هر اړخیز سیاسي مذاکراتو ته آمادګي لري.
د دې جنا زلملای پاکستان ته پیغام ورکوم چې موږ هر اړخیز سیاسي مذاکراتو ته آمادګي لرو. سوله له پاکستان سره د افغانستان ملي اجندا ده، او هغه با عزت سوله چې د سیاسي نظر نه راسي. دا د باید ټولو ته ثابته سوي چې دا وطن څوک په زور په څه شي نسي مجبور کول، مگر موږ د منطق او استدلال په چوکاټ کې انشاءالله تعالی د منطقې امنیت دپاره او د منطقې د سوکالی دپاره هر اقدامات کولی شو.
ښاغلی غنی وویل چې افغانستان زیاتې طبیعي زیرمې لري او له دغو زیرمو څخه د استفادې لپاره اړینه ده چې په سیمه کې سوله او امنیت راسي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان لپاره د چین ځانګړي استازي له افغان چارواکو سره په لیدنه کې وړاندیز کړی چې هیواد یې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکو په ښه کولو کې رغنده رول لرلی سي. افغانستان تل ادعا کوي چې د افغان حکومت وسلوال مخالفان په پاکستان کې روزنیز مرکزونه لري او د پاکستان لخوا ملاتړ کیږي، خو پاکستان په بیا بیا دا ډول ادعا ردی کړی دي او دغه ادعاو د کابل او اسلام آباد اړیکې خړې پړې کړې دي. په ورته وخت کې د تل په چیر محمد اشرف خانی یو ځل بیا په وسلوالو مخالفانو غږ وکړ چې که افغانان وي او د افغان مرشدي رودلې وي نو سولې ته دې چمتو سي.
مخالفین مسلح افغانستان باید انتخاب کنند که افغان هستند و از مادر افغان شیر خوردن و از مادر وطن الهام گرفتن یا وسیله نفاق و شفاق و خوارج است. زبیم طولو تا ده سول لاس ورانده که اون ده خدای جل شناهو لاره ده او ده حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنت ده چې موږ باید سولې پسیون کرسو.
بلخوا وسلوالو مخالفانو په خپل اختریس پیغام کې ویلی دی چې د سولې په مخ کې تر ټولو لوی خنډ په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو شتون دی. د همدې لپاره سیاسي دفتر ته د سولې حل د موندلو دنده سپارلې ده. محمد اشرف خانی شیعه او سنیانو ته سپارښتنه وکړه چې د یو بل جماعتونو او تکی خانو ته ولاړ سي څو مذهبي او ملي یووالی ښه تمثیل سي. دا په داسې حال کې ده چې په جماعتونو باندې د داعش د حملو په لړ کې وروستۍ حمله د تېرې جمعې په ورځ په کابل کې په امام زمان جماعت وشوه چې د کورنیو چارو وزارت د چارواکو په وینا 28 کسه پکې ووژل سول او له 500 زیات پکې ټپیان سول. محمد اشرف خانی وویل چې په سپیڅلو ځایونو حملې په ټولو افغانانو حملې دي او دا کار یې د خوارجو بال او ټینګار یې وکړ چې ټول افغانان باید دغه ډول حملې وغندي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. امریکا پریکړه کړې چې پاکستان ته 225 میلیون ډالر پوځي مرسته تر څو چې اسلام آباد په پاکستان کې د افغانستان ضد وسلوالو مخالفانو په نازیونه نوي لري کړي نه ورکوي. زمون همکار سلطان محمد سرور را سره په سټوډیو کې ده. سرور صاحب سلامونه. اول خو دې اختر مبارک شه. د دې خبر تر جزئیاتو مخکې لاوریدونکو سره کله اختر پړ څه ویل غواړم.
وعلیکم السلام. اختر دې د تاسو مبارک وي او د ټولو ګرانو اوریدونکو
ډېر زیاته مننه. سرور صاحب د پاکستان کچېره پاکستان مثلا د پنازینو خلاف اقدام ونکړي نو امریکا یې په خلاف کوم اقداماتو ته مخه کولی شي؟
اول خو لږ باید تفصیل ته ورسو چې نوي انکشافات څه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو پرون وویل تر څو چې امریکا د اسلام آباد لخوا په پاکستان کې د افغان طالبانو او حقانی شبکې د بدن ځایونو خلاف اقدامات په خپلو سترګو نه وی لیدلي، د 225 میلیونو ډالرو دغه مرسته پاکستان ته نه ورکول کیږي. خو پاکستان په خپل خاوره کې افغان مخالفینو ته پناه ورکول نه مني او وایي چې امریکا د افغانستان په 14 کلنه جګړه کې د خپلو ناکامیو لپاره له پاکستانه د قربانۍ پسې جوړوي. د امریکا نوی دریز روانه اونۍ د پاکستان په پارلمان او سړکونو کې اعتراضونه راوپارول او پولیسو د مظاهره چانو د تیتولو لپاره اوښکې بیونکی ګاز وچلاوه. د امریکا ولسمشر یو اونۍ مخکې د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د واشنگتن د نوې پالیسۍ د اعلان په ترڅ کې وویل چې موږ پاکستان ته میلیاردونه ډالر مرسته ورکړي، خو دوی هماغو تروریستانو ته چې موږ یې په مقابل کې جنګیږو پناه ورکړي او دا چلند باید بدل شي. اوس راځو دې ته که چیرې پاکستان د دغو پټنځایونو خلاف اقدام ونه کړي نو امریکا یې په مقابل کې له کومو اقداماتو کار اخیستلی سي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر ویلی دی که چیرې پاکستان په خپله خاوره کې د افغاني یاغیانو پټنځایونه لري نه کړي نو واشنگتن پاکستان سره د مرستو په درولو د ناټو د لوی ملاتړي حیثیت څخه د حیثیت ورڅخه لري کولو او حتی په دغه هیواد باندې د بندیزونو په لګولو هم فکر کوي. واشنگتن پاکستان ته دا خبرداری ورکړی چې که د افغانستان په ارتباط خپل همکاري زیاته نه کړي نو له هنده به وغواړي چې په افغانستان کې خپل رغنده هلې ځلې پراخې کړي. د امریکا حکومت کانګرس ته خبرداری ورکړی چې پاکستان ته د 1.1 میلیارد ډالرو پوځي مرستې قسطونه تر نامعلومې نیټې پورې وځنډوي.
ډېره زیاته مننه سرور صاحب. واموریدل چې امریکا پریکړه کړې چې پاکستان ته 225 میلیون ډالر پوځي مرسته تر څو چې اسلام آباد په پاکستان کې د افغانستان ضد وسلوالو مخالفانو په نازیونه نوي لري کړي نه ورکوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو او لکه څنګه مو چې د خبرونه په پیل کې ویل د دې خبرونه زیاتره برخه د اختر پاړه جوړ شو ریپورتونو او د غراز د اختر په باب ستاسو پیغامونه ته ځانګړې شو د تاسو کول شي چې ازادي رادیو سره تماس ونیسي او د اختر په مناسبت خپل پیغام لمنګ او اوریدونکو سره شریک کړئ. د غراز د خبرونه په دوهمه برخه کې دوه نس پروګرامونه هم اوریدل شي. لوی اختر په ټول اسلامي هیوادونو کې ځانګړې ځای لري او په افغانستان کې کورنۍ هم د غورځي په ځانګړو مراسمو لمانځي. ځینې کابل خاریانو د لوی اختر په ورځو کې نوي کالي اغوندي، د دوستانو خپلوانو کورونه ته ځي او ځینې کوس لري قرباني کوي. یو شمېر دیني عالمان وایي اختر د مسلمانانو د خوښۍ ورځ دي او د اختر لمونځ او قرباني کول واجبات دي چې اکثره خلک یې کوي. په دې اړه خان محمد سین یو رپورټ برابر کړی دی په ګډه اورو.
د لوی اختر د خوشحالۍ شیبې سعودي عربستان ته د حاجیانو له تګ سره سمې پیلېږي او افغانان ورته تیاریانی نیسي. د کورونو پاکول او سنبالول، د نوو کالیو اخیستل، د دوستانو او خپلوانو کورونو ته تلل او قرباني کول په افغانستان کې د لوی اختر د ورځو ځانګړي دودونه دي. د دغه ورځو د نمانځلو لپاره ځینې کابل خاریان بازار ته وځي او ځانونو، ماشومانو او د کورنۍ غړو ته نوي کالي او لباس سره سم ډول ډول وچې او لمدې میوې رانیسي. لینا چې د کابل خار په یو دکان کې نوی کالی رانیسی آزادی راډیو ته وویل
آمدیم اینجا که کالا بخریم به خاطر میوه
راغلی و چې د اختر لپاره کالی واخلو او د میلمنو لپاره لمده او چې میوه واخلو. د اختر په ورځو کې د دوستانو او مشرانو کورونو ته ځو، قرباني کوو او دغه ورځې په خوښۍ سره نمانځو.
د اختر د لومړۍ ورځې په لومړیو شیبو کې خلک نوی کالی اغوندي او د اختر د لمانځه د ادا کولو لپاره عیدګاو داسې نورو لوی جماعتونو ته ځي. له دې وروسته پر هغو چې قرباني واجب وي څاروي حلالوي او غوښې پر بېوزلو ویشي. خو ځینې داسې خلک هم وي چې د دغو ورځو د نمانځلو لپاره له یوه ولایته بل ته ځي. فرزانه نومې یوه مېرمن چې د کالیو د اخیستلو لپاره یوه پلورنځي ته راغلې وایي چې ځان او ماشومانو ته د نوی کالیو له اخیستلو وروسته غواړي چې مزار شریف ته لاړه شي.
برخرید
خامده برای اولادا کلا میگیرم. د اختر د شیانو د خیستلو لپاره راغلیم، بچو ته کالی اخلم. د اختر په ورځو کې مزار ته ځم. د میلمنو لپاره می سن دی خیسی ځکه چې زه په خپل میلمنه یم. کور مو په مزار کې دی او قربانی هلته کوم.
دغه شپو ورځو ته د لویانو په پرتله ماشومان ډیر خوښیږي ځکه چې د کورنۍ غړي ورته نکریزی راوړي او لاسونه ورسره کوي. سره له دې چې د اختر د ورځو رسمي رخصتي درې ورځې وي، خو یو تر بله د خلکو لیده کاته حتی تر یوې اونۍ پورې هم دوام کوي. بلخوا داسې غریب او بېوسه خلک هم وي چې د اختر لپاره د نویو کالیو او د قربانۍ وس نه لري. د عبدالمجید په نامه یو سړی وایي چې د اختر لپاره د یوې جوړې کالیو د رانیولو توان هم نه لري.
رښتیا درته وایم، تر اوسه مې هیڅ نه دی اخیستي. په تېر اختر کې مې اخیستي وو. که خدای کول کار مې ښه شي بیا به یې واخلم.
د کابل ښار یو پلورونکی وایي چې سږکال د تېرو اخترونو په پرتله د مالونو پلور کم شوی دی. د قاسم په نامه یوه هټیوال آزادي راډیو ته وویل
مردم بسیار غریب است. د عید رمضان فروش ها در قوی بود. عید قربان مردم
خلق ډیر بی وزله دی. پا کم که اختر که ما پلورل زیاد و خو پا دی اختر که خلق ډیر چه نخلی د تیر اختر کالی اغوندی.
بلخوازین دینی عالمان وای چه اخترون د مسلمانانو د خوخوی ورزی دی او قربانی کول او لمونز کول پکه لواجباتو سخدی چه د هواد اکثر خلقی کوی. د دغه دینی عالمانو لړلې مولوی فضل رحیم محمودی ازادي راډیو ته وویل د خپلوانو کورونو ته تلل او ورسره د اختر مبارکي کول د افغانستان د خلکو غوره دود او نیک کار دی.
په دې ورځو کې ځینې اعمال دي چې هغه شریعت په مسلمانانو لازم کړي دي او اختر لمونځ ده او سیه یا قرباني ده. دا بېلنې واجبات دي اختر ندیم. حالا شرط یو تیار نور شان که شرط غطا خوی لیدی مستید دوستانو سر ملاقات دا یو کورت ورسک دا خبران رفا کول او اشتی کول دی دا هم نیک کارون دی مستید.
مولوی محمودی وای هغه کسان چې یو تر بل خفوی باید په دغه ورځو کې سره پخلاو یو بل ته د اخلاص غاړه ورکړي. خاغله محمودی دا هم وای چې د اختر په ورځو کې جواری کول او د ته ورته زین نور لوبې چې زین خلک کوي د افغانستان له دودونو سره پټاکر کی دیو باید ډډه زین وشي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
azadiradio.com
راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو او دوستانو لکه څنګه مو چې د خبرونه په سر کې ویل د دې خبرونه زیاتره برخه د اختر په اړه ریپورتونو ستاسو پیغامونو او د غراس زموږ د همکارانو لخوا ستاسو ټولو ته تاسو ټولو ته د اختر د مرکه په اړه زنګړ شو. همدا شی په ما سره په سټوډیو کې زما دوه ډیر نږدې او خواږه همکاران دي، شاید لغګونو سره تاسو خپ بلد یاست. محترم ظریف نظر صاحب را سره په سټوډیو کې دی، د غراس احمد شیبر صاحب را سره په سټوډیو کې دی. اول خو به شیبر صاحب او نظر صاحب تاسو دواړه ما خو اختر مبارکي کړی ده، تاسو خپل اختر مبارکي وکړی.
بله، به هر حال ما مصمیم قلب اول خو عید شما دو همکار عزیزم هم تبریک میگم، همچنان همکارهای تکنیکی ما و همچنان از صمیم قلب به تمام شنونده های محترم ما عید مبارک میگم. من اینجا یک چیز دیگه یادم اومد که یادم نره باز براتون
میگم
که امروز نه تنها در افغانستان بلکه میگن در 24 میلیون متر مربع روی زمین عید است، یعنی تمام مسلمان ها که در اونجا زندگی میکنن و تقریبا میگن که 57 مملکت عید میکنن. متوجه شدین؟ 57 مملکت. و از اون خاطر عید تمام مزگارم باید ما شما تبریک بگوییم و عید در افغانستان بفهمن که افغانات تنها نیستن در تمام دنیا.
در زیاد تمامن شیبر صاحب موتا خو اختر مبارکی و سکره
اختر مبارکی موتا مرکه او بل نظر صاحب هم اختر مبارکی را تا وویل. نظر صاحب خوب کلچه هم دمیز پسری شوی راتیول سی داو خراو مات لانه دی اخیستی نظر صاحب. نو بس طول آوریدون که تا اختر مبارکی وایم، اختر مو بختور شا پدی هیل و پدی امید البته چه تر راتون که اختر لازادی را دو تاسو ددازو چاودنو او د انفجاراتو راپورونه وانوري.
طبعا دا د ټولو هیله ده د ازادي راډیو د اوریدونکو د افغانستان د خلکو. دوستانو ظریف نظر او احمد شیبر د ازادي راډیو دوه ساعته ونیس پروګرام چې هر پنځشنبه خبريږي د ازادي په چپو کې دوی قربتوب کوي د خبرونه تاسو هر پنځشنبه اوري. نظر صاحب ستاسو باره کې ولکې چې تاسو هر مسالې باندې افقایي جوړولای شي او قدرته راضي
اون وخت میایې اگر موضوع برابر شوه خود به خود در فکر میاد. ترکه یال پیش از پیش مزه میال بگو یک فکایی بگویش در فکر می چیز نیست، اوش کنی پرسان نکنی. همچنان تنها روز پنجشنبه نی، روز شمی هم در برنامه زیر آسمان کبوت هم ما برنامه داریم. سبا یادتان نره پروگرام ایدی داریم انشالله سبا
درخه.
او در نظر سه پروگرام پیاد لری در افغانستان پوات لدوو تر چلورو بجو پوری دوار ساعت ما اختر تا زنگری کردی نظر سه؟
حالا پلانش داریم دیگه، ببینیم نظر و اوضاع دیگه کدام موضوع نو نبرای بخیلم که دو ساعت روی امی موضوع ایت
میگه. چرا نظر سه کسر لو سلا اوریدون کتا ووای که چرت دوی پدی پروگرام که در تلفون نلاری برخ اخلی چی توکی وکی مراد صاحب خود درته ویل چې تاسو ټوکی کوئ
او لکه لغه تو بلنس بس تاسو زیاد شي.
کومه خود در 15 سال است که تلفونا را گفتم یعنی یاد شنونده نمیمونه، از او خاطر تلفونا را سبا برشان میگیم. تلفونا را در اون وقت تلفون بکنن که ما صحبت نمیکنیم یا میمونا صحبت نمیکنن. و رزی که تعداد از شنونده محترم ما گیله میکنن که شما تلفونا را جواب نمیتین. خب خود دیگه وقتی که ما گپ میزنیم یا میمون گپ میزنه چطور جواب بده؟ خب ما یک فاصله را نشانی کن، در اون فاصله ما رگی کردن میتونن.
ډیره زیاته مننه دوستانو، یو ځل زما رضوان مراد شیبر صاحب او نظر صاحب لخوا دغه زموږ تخنیکی همکار چې د شیشې اغاړه ناسته میر احمد صافی صاحب د هغې لخوا تاسو ټول تختر مبارکي او تاسو ټول د خوشحالۍ په هیله.
مستے گم یار بند پ بند ماتے گم ماتے گم یار بند پ بند ماتے گم ماتے گم تپ مین کے مستے گم
ڈوبیگم ڈوبیگم تاپ سرد کے ڈوبیگم ڈوبیگم
تاسو زمونږ غږله آزادی رادیو اوري دوستانو لکه څنګه مو چې د خبرونه په پیل کې ویل په دې خبرونه کې اکثر مطالبه او رپورټونه د اختر په مناسبت دي زمونږ د همکارانو پیغامونه در سره شریکو اختر مبارکي در سره شریکو او استاسي پیغامونه هم له اوریدونکو سره شریکو همداسې په سټوډیو کې ما سره د آزادی رادیو د افغانستان د برخي عمومي رئیس محترم هاشم محمد صاحب ده محمد صاحب مونږ تاسو خو اختر مبارکي کړی ده اوریدونکو سره غواړو چې تاسو یو اختر مبارکي وشي
ډیر مننه مراد صاحب رښتیا چې نن د لوی اختر مبارک ورځ ده نو زه هم خپلو ټولو ګرانو اوریدونکو خپلو ټولو وطنوالو او ټولو دوستانو ته د زړه له کومې د اختر مبارکي وایم او همداسې چې د ټولو نورو افغانانو لاسونه د خدای دربار ته پورته دي او د سولې او آرامۍ دپاره دعا کوي نو زه هم دغه هیله لرم چې خدای تعالی دې دغه لوی اختر د سولې د پیل په ټول هیواد کې زموږ د ټول ولس دپاره د سولې د خوشحالۍ او د نیکمرغۍ ورځې کې نو
ډېر زیاته مننه امین محمد صاحب همکاران خو اکثره غږونو سره اوریدونکي بلد دي د ازادي راډیو عامه مشران چې څوک دي چون هغې غږ له مایکروفون یا سټوډیو نه کم وزي هغوی سره زیات بلد نه وي څومره وخت کېږي تاسې په ازادي راډیو کې هستئ بالعموم څومره وخت مو شو
زما خو زه د ازادي راډیو د پیل نه زه د دې راډیو سره یم په لومړیو کلونو کې نو زما غږ بیا هر ورځ اوریدونکو اورېده خو په دې کې اوس یو څو کلونه تیر شوي وي حتما به داسې شوي چې ځینو اوریدونکو به زما غږ هېر کړی وي خو زه کله نا کله بیا هم په راډیو ته راځم او همداسې لکه تاسو چې نن بلنه راکړې ډېره مننه کوم چې زه هم خپل هغه خ احساسات د خپلو اوریدونکو او وطنوالو سره شریک کوم د اختر په مناسبت او ټولو ته د سولې او د خوشحالۍ د ورځې ارزو وکړم
ډېر زیاته مننه دوستانو د ازادي راډیو د افغان برخې عمومي رئیس هاشم محمد صاحب چې د اختر په مناسبت تاسو سره د اختر پیغام شریکو او زموږ ټولو همکاران له خو یو ځل بیا د دې ورځې مبارکي درته ویو او په دې هیله چې راتلونکي اخترونه مو په پوره خوشحالۍ او باثبات افغانستان کې وي تاسې زمون غږ له ازادي راډیو او ریویل کې په هر اختر کې چې تګ را تګ نوي خوند هم کم او بیرنګ وي په دې اړه رحمت افغاني او رپورت برابر کړی دی
په دې وروستیو کلونو کې لیدل سوي چې په اخترونو کې د تګ او راتګ ځای اوس د ټولنیزو شبکو پیغامونو انیولی د اختر په ورځ مې د یو کور دروازه وروټه کوله څو وینم چې په دغه کور کې اختر څنګه تیریږي د دغه کور میرمن دروازه راته خلاصه کړه لاستړی مشه وروسته مې ورنه وپوښتل چې تر اوسه په اختر کې د چا کور ته تللی او یا کوم دوستان ستاسو کور ته راغلی دي میرمن رحیله وای اوسنی اخترونه د پخوانیو اخترونو په څیر نه دي ځکه د اوسنیو اخترونو خوند او رنګ پیکه ده
زنګ کس چی کنه خو یک دوست دادم بیا کې یک ساعت
زنګ باندې څه وکړم یو کس او دوست باید کور ته راشي د انسان سات ورسره تیر شي په افغانستان کې خنور څه نه دی پاتې موبایل اوس کارونه کوي فیسبوک او ټلیفون د خلکو کارونه حلوي دوستان کم شول ټول په فیسبوک او ټلیفون کې مینا او محبت کوي په خوا دوستی و اوس هیڅ شی نه دی پاتې
اوس لیدل کیږي چې دا فرهنګ د بدلون په حال کې د ځکه د دې پر ځای چې یو څوک د یو چا کور ته ولاړ شي دوستانو ویني د ټلیفون او فیسبوک له لارې یو بل ته مبارکیانې وایي نرګس وایي معلوماتي ټکنالوژي توانېدلې ده چې د انسانانو ترمنځ د اړیکو په برخه کې زیاتې اسانتیاوې رامنځته کړي مثلا د اختر په ورځو کې له خپلې خور سره چې له هېواد د بهر اوسیږي د سکایپ له لارې د اختر مبارکي وکړه او د دوی حال مې واخیست
بله یا بسیار زیاد ډیر ښه ده نوي ټکنالوژي زیات سهولتونه رامنځته کړي هغه دوستان چې له هېواد بهر دي او یا لرې دي کولی شي تصویري ورسره خبرې وکړو او د اختر مبارکي ورکړو
د فرهاد په نوم یو ځوان وای دا چې په اخترونو کې دوستانو ته پیغامونه لیږي نو له 200 افغانۍ زیات لګښت لري
دوستانو د رحمت افغان د اختر په مناسبت دا ریپورت په همدې اوراتونکو خبرونه کې په پوره ډول اوریدل شي چون د سات نیمای تر رسیدلیو 12 نیمه بجې کې دون کړي د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز لرو له هغه وروسته به د اختر پړه نور مطالب هم اوري د غراس 19 پروګرام حقیقت څه ده هم د خبرونه په دوه نیمه کې خبريږي خو اوس د مهمو خبرونو لنډیز سفیر الله ستانک زیات وړاندې کوي
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اختر په پیغام کې په پاکستان غږ وکړ چې افغان حکومت سیاسي خبرو ته چمتو ده ښاغلی غنی په ارګ ماڼۍ کې وویل له پاکستان سره سوله په اجنډا کې شامله ده خو افغان حکومت د سیمې د امن او سوکالۍ لپاره هر اقدام کولی شي د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د امریکا متحده ایالاتونو د ملي امنیت شورا د جنوبی او منځنۍ آسیا له عمومي رئیس الیزا کورټ سره د سیمې لپاره د امریکا په نوې ستراتیژۍ خبرې کړې دي د امنیت شورا په یو بیان کې راغلي چې دوی دواړو دغه ستراتیژي د افغانستان د پرمختګ یو اساسي کلی یاده کړې ده په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي د دوی لومړنۍ ارزونې ښیي چې په افغانستان کې د وروستیو هوایي حملو په نتیجه کې 28 ملکیان وژل شوي دي یوناما د ملکیانو په وژنې سخته خواشیني ښودلې په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتونو سفیر نیکی هیلی پرون وویل ایران له سخت دریځې فلسطینی ډلې حماس سره د خپلو اړیکو په تازه کولو او دې ډلې ته د وسلو په برابرولو سره خپله اصلي څیره په ډاګه کوي او د امریکا متحده ایالاتونو یو پوځي قومندان پرون وویل د اسلامي دولت ډلې یا داعش رهبر ابوبکر البغدادي ښایي ژوندی وي دغه قومندان د داعش ضد ائتلاف جنګ مخته وړي ډګر جنرال سټیفن تانسند
تاسې زموږ غږله ازادي راډیو اورئ او اوس هم د اختر په مناسبت د ازادي راډیو د یو شمیر اوریدونکو پیغامونه خبرو
ستاسو له پیغامونو
مالې له ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم او د راوښودونکو نیکمرغه لوی اختر مبارک ستاسو او ستاسو ټولو کارکونکو او د افغانستان کافه مظلوم ملت وړاندې کوم او هغه نړیوالو ته چې د افغانستان د مظلوم خلکو سره خواخوږي لري ټولو ته وړاندې کوم خدای دې وکړي چې دا لوی اختر مو وخته ورسي او خدای دې وکړي چې د اختر د برکت نور د انسان په لاس د انسان وینه توی نشي د افغان په لاس افغان او د مسلمان په لاس مسلمان وینه توی نشي زما غوښتنه ده مخالفین ورونو څرګنده چې په ټول ورځ کې باید د ملکیانو او د ټول افرادو شاله ساتي خو په دغه ورځ کې باید له دماکو او د شکارونو لاس اخلي چې ملکیان پر غم باندې کښنه نه وي تر څو چې زموږ د افغانان یو وکاله او مختور د سولې دک او د سولې د فضا دک اختر کړي کې او بل مې د امنیتي مراجعونه او ورسنه ده چې خلکو په تاکو اما دغه نیولې ده چې د دغه اوایي د زنه او د پټاکۍ د مخنیوي وکړي خو دا یو چې د غزما خبرې تاسو ورې درې او ما فهم نشر کړی تاسو دایمي همکار خاري پښتون یم تاسو ته وګورم چې ځان منم
بلې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته آزاد خان مینوالم د هلمند ولایت له شرقي لشکر بازار خبره کوم زه د لوی اختر مبارکي ټول د افغانستان خلکو ته وایم دا دی وکي چې په ډیرو خلکو سره په خوشحالي سره تیر شي او د شهیدانو کورنۍ ته د الله پاک صبر جمیل ورکي او د زخمیانو کورنۍ ته د الله پاک اجر ورکي او دا ورځ دی ټول خلک په خوشحالي سره تیر کړي د ازادي راډیو نه یو جهان ونه
هلو زه فضل نزید بچیراګام ولسوالۍ غره خیر نه تاسو سره په تماس کې زما له خانه راډیو آزادۍ راډیو کارکونکو ته اوریدونکو ته ډېر ډېر سلامونه او د اختر مبارکي ورسیږي. خدای وکړي چې دا اختر ډېر په سوله او آرامۍ سره تیر شي. وسلام بای سلام. زه د روزګان ولایت جراوت ولسوالۍ څخه امید ګل خبر کوم. زه د لوی اختر مبارکي ټول د افغانستان مسلمانانو بیا د نړۍ مسلمانانو ته د لوی اختر مبارکي وایم. زه په ټولو مسلمانانو غږ کوم چې سولې تر ځغ راپورته کوي، سولې تر ځغ راپورته کوي. زما پر طالبانو ورونو غږ دی، پر حکومت مو غږ دی، چارواکو مو غږ دی چې د سولې غږ پورته کوي. افغانستان یوازې د سولې ته ضرورت لري، نور د جنګ ته ضرورت نه لري. نو موږ په د ملایانو، د علماو، د روشنفکرانو، د مدني ټولنو څخه دا هیله کوو چې د سولې غږ پر هر ممبر پورته کوي، د جنګ غږ مه پورته کوي. په جنګ کې سوله نه راځي، وینه په وینه نه پاکیږي. وسلام.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د متحده ایالاتو د دفاع وزیر افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو احکام لاسلیک کړي دي. تر اوسه پورې امریکایي مقاماتو نه دي ویلي چې څومره اضافي عسکر افغانستان ته استول کېږي. ځینې لویدیځو خبري اژانسونو بیا د امریکایي چارواکو چې نمونه نه دي ذکر شوي له قوله ویلي چې شاید د 4000 شاوخوا کې اضافي عسکر افغانستان ته واستول شي. په دې موضوع اسمت ساروان رپورت برابر کړی دی.
د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس افغانستان ته د نورو امریکایي پوځیانو د استولو حکم لاسلیک کړ. د روټرز خبري اژانس ته راپور له مخې ښاغلی ماتیس پرون پنجشنبه وویل چې د ځواکونو د لیږلو حکم یې لاسلیک کړی دی، خو ده په دې اړه څه ونه ویل چې څومره ځواکونه به افغانستان ته واستوي. کله چې ولسمشر ټرمپ د افغانستان او سیمې لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړې، دا د دې ستراتیژۍ د عملي کېدو په برخه کې لومړنی ګام دی. ماتیس خبریالانو ته وویل هو، د اضافي پوځیانو د لیږلو حکم مې لاسلیک کړ، خو خبره دلته نه بشپړې شي. په بله شبه ما د یو شمېر پوځیانو د لیږلو حکمونه لاسلیک کړي دي چې افغانستان ته لاړ شي. ماتیس وویل تر هغو چې راتلونکي اونۍ کانګرس ته معلومات ورنه کړي، په دې اړه به څه ونه وایي چې څومره اضافي پوځیان افغانستان ته استوي. د امریکا د حکومت ځینو چارواکو بېلابېلو خبري اژانسونو ته ویلي چې ولسمشر ټرمپ تر 4000 پورې د نورو ځواکونو د لیږلو اجازه ورکړې ده. د افغانستان حکومت د امریکا له لوري د اضافي ځواکونو د ورلېږلو د پریکړې هرکلی کړی او هیله لري چې د تروریزم پر ضد په روانه جګړه کې به مرسته وکړي، خو تاکید یې په دې کړی چې د افغان امنیتي ځواکونو په تېره بیا هوایي ځواک ملاتړ زیات کړي. ځینې افغان کارپوهان هم ورته نظر لري او وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو تجهیز او ملاتړ به لا زیات اغېزمنه وي. د دغو کارپوهانو په منځ کې یو هم عبدالهادي قریشي دی. دی وایي
د دینو پوځانو پر راستلو باندې افغانان لپاره ډېر سهولت کاری پیدا شي. د دولتینه پرته کله موږ سره د موږ د وسلوالو د عزت ځواکونو د دې د تمویل تجهیز ترنن او د حمایت لپاره په نړیواله کچه باندې له موږ سره مرسته کړې به دا ډېر بالاتر واوسي نسبت هغې ته چې موږ ته سروازان راوستل.
د متحدو ایالاتونو دفاع وزیر افغانستان ته د اضافي ځواکونو د استولو د پریکړې په باب د څرګندونو په مهال وویل چې تر اوسه پورې هیڅ اضافي پوځي افغانستان ته لا لیږل شوی نه دی، خو ممکن په راتلونکو څو ورځو کې پوځیان واستول شي. اکثر افغان چارواکي او کارپوهان وایي چې باید امریکا او نړیواله ټولنه د تروریستانو پر اصلي پناه ځایونو تمرکز وکړي. د امریکا ولسمشر او نورو چارواکو ویلي چې نور به په پاکستان کې د طالبانو پناه ځایونه ونه زغمي. پاکستان په خپله خاوره کې د طالبانو او نورو سختریزو د پناه ځایونو موجودیت ردوي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
Oh.
میڑان تا سلام دے پہر رکے دے مقام دے ستا میڑان تا سلام دے پہر رکے دے مقام دے تگتن کے دے خارے تساتن کے دے خارے ند خوب ند آرام دے وطن بندے درتا گوری دے ملگری تپنی مشپو کے وخیے درتا گوری دے ملگری دس بگ میں فتا مینا ران سوری دے ملگری خدای وطن منو مینا دو پوری دے ملگری ترگا ٹون کے دے خورے تسا چون کے تم کے دے خورے لگو ہن دے اخیستے تنس پہ چلے انتقام دے تگو تم کے دے خورے تسا تم کے دے خورے ندے خوب ندے آرام دے وہ تم باندے دے پام دے سہر دے کما خام دے سہر دے کما خام دے
تاسی زمون غگل ازادی راڈیو او رای یو افغان محصل عابد ارمان بریالی وی غواړي په افغانستان کې یو علمی انقلاب راولي. دی چې د پروان ولایت اوسیدونکی دی، اوس په کابل کې اوسیږي. سکال اختر یې ځان ته هیڅ هم نه دی اخیستی، بلکې په هغو پیسو یې ماشومانو ته یو قلم او کتابچه رانیولې ده. عابد ارمان بریالی احمد شیبر ته په مرکه کې ویل
خالی او بوتنا نه دی اخستی، فقط دغه په بدل کې ماشومان ته یو یو قلم او تقریبا یو زر ورق می چاپ کړی دی سینه، هغه کې د قلم او د کتابچو دغه شان د ارزښت پاره غواړم چې دغه ماشومان ته ورور رسوم پیغام اخترې کې.
دغه سپینې پاڼې چې تاسو اخیستلې، په دې کې په څه ډول پیغام رسوي؟
په دې کې امتداد دی چې لیکل مثلا کتاب او قلم د افکارو ترجمان دی. کتاب دغه سالم زمونږ ملي شعار ده.
په دې پاڼو کې مو دغه شعارونه لیکلي دي.
و دا شعارونه هم لیکل تقریبا اته جملې مې لیکلي دي په خپل فکر نه.
دا جملې دي په یو قلم لیکلي دي کنه په مختلفو رنگونو دي لیکلي؟
په یو قلم مې لیکلي دي کنه یا خپل تاسو درولم په فارسي کې هم لیکلي او پښتو کې هم.
په پښتو کې دي څه لیکلي دي، په فارسي کې دي څه لیکلي؟
هغه جملې مې کده چې پښتو کې لیکلي دي په تمه ده بری تشبال دي.
تاسو سره دا پانه شته چې تاسو یې راته ولولې؟
پانه دا ده اول مثلا چې پښتو کې لیکلي راځي چې تعلیم خپل ملي شعار وګرځو.
بله، او په دری کې مو څه لیکلي دي؟
او دری کې لیکلي بیاید چې تعلیم را شعار ملي قرار دهیم.
عابد الرحمن، دا قلمونه چې تاسو اخیستي دي عادي قلمونه دي او کنه کوم ځانګړي قلمونه دي؟
عادي قلمونه دي، دا بیگ قلم ته ورته وایي.
او کله چې تاسو دا کار کاوه، فرزند د جامو په ځای مو قلمونه اخیستل، له خپل پلار مور مو مشوره اخیستل؟
بالکل مشوره مې واخیستله چې اول فکر راته پیدا شو، هغې نه وروسته مې دوی سره مشوره شریکه کړله. ما سره یو منلو نه وروسته چې همدغه قلمونه فوراً پلار صاحب راته راغلل چې الله دې ډېر عمر ورکړي.
پلار دی یا مور دی چې کله تاسو دا پیشنهاد ورته وکړو، په نظره یې دا خبره ومنله او که نه ویې ویل چې سمه ده؟
اول خو یې ته دا خندل چې وایي دا کار ته داسې اختر کې داسې څوک نه کوي. سره چې دا مطابق هغه ده چې تاسو کیسې کې لیکلي هم مستون زنګ یو اخبار نو رسې بچي کاری او ګوښنه درته بلڅو نه بسله واسه او خالی سره مونږ درته جندو موټر څه نه دته د اختر کې ماته روپی په کار دي او غوړم اختر کې ته د ماشومان باندې قلمونه وښم چمدا مې د زړه ارمان ده چې هر ماشوم وګړي زدا په قلم ورور رسیږي او د دې سوادي کا ختم شي.
افغان محصل عابد ارمان بریالی دی چې زوی اختر کې ځان ته هیڅ نه دی اغیستی بلکې په مغو پیسو یې د ماشومان لپاره یو قلم او یو کتابچه اغیستی ترسو علمی انقلاب رامنځته کړي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
سلامونه. په افغانستان کې د رادار سیستم نه موجودیت هغه ستونزه ده چې د پوځي چارو کارپوهانې د ملي اردو لپاره لویه ننګونه ګڼي. د دې ترڅنګ د هوایي ځواک کمزورتیا او د ملي اردو په لیکو کې د یو شمېر نورو ستونزو په اړه د حقیقت اسد د دې اونۍ په خبرونه کې د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیري سره غږیږو. زه اکرام الله اکرام یم او هیله ده چې دا خبرونه را سره تر پایه واوري. ډېر زیاته مننه وزیر صاحب که پایلې د هوایي ځواک نکو تقریبا په دې برخه کې ډېره زیاته لویه ستونزه موجوده ده، خصوصا د رادار په برخه کې. ډیر خلک په دې برخه کې انتقاد لري چې د افغانستان ملي وسلوال پاوس چې دی د هوایي ځواک په برخه کې ستونزه لري او د دې ترڅنګ د رادار په برخه کې، ځکه په روسیو کې د بیلابیلو هیوادونو هلیکاپټرو د افغانستان په جغرافیا کې د دوی په وینا باندې چې ولیدل شوي. په دې برخه کې تاسو څومره ډاډ ورکوئ چې په څومره وخت کې به موږ د یو ښه هوایي ځواک او د یو ښه رادار څښتنان شو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ګورئ چې د 2014 کال تر پایه پورې په واقعیت باندې یا په ویم چې په بده مرغه په زموږ په هوایي پوځ باندې څنګه ضرور عمره کار ونه شو، ځکه نړیوال ځواکونه په افغانستان کې و، ټول هوایي ډګرونه د هغوی په لاس کې وه، نو هغه څومره چې ضرور و اړینه وه هوایي پوځ ته توجه ونه شوه. مګر زه تاسو ته ویلی شم په 2015 2016 2019 کال کې په هوایي پوځ باندې ډېر زیات کار شوی دی، ډېرې برخې پیاوړې شوې دي او موږ ډېر زیات د هوایي پوځ نه اوس کار اخیستلی شو. خو دا بسنه نه کوي، لکه تاسو چې ورته اشاره وکړه، هغه سینفونه چې هغه ډېر اړین دي تر اوسه پورې جوړ شوی نه دي. یو د هغو نه د رادارو صنف دی. د رادارو صنف موږ نه شو کولای چې تر اوسه پورې خپله هوایي فضا یا خپل حریم کنټرول کړو، او د دې تر څنګ چې کنټرولولی نه شو موږ توپچی دافع وا، راکټ دافع وا، یا هغه الوتکې چې هغه مدافع وي پرې مربوطې دي، لکه ښکاري بمبارد، هغه هم نه لرو چې موږ وکولای شو په آن واحد کې که دښمن الوتکه افغانستان ته راځي یا هغې مقابله وکړو، له منځه یې ویسو او مخه یې ونیسو. نو په دې باندې کار روان دی. ایالات متحده امریکا زموږ سره ژمنه کړې ده چې تر 2000 کال پورې مطابق د تقسیم اوقات، هغه تقسیم اوقات چې موږ په 4 کلن پلان کې جوړ کړی دی، زموږ هوایي پوځ هغه برخې چې نوې دي جوړ شوي یا نه دي تشکیل شوي، هغه به تشکیل شي، جوړې به شي او منظمن کار به ورته وشي. مګر یو شی زه په ډاډ باندې درته وایم چې اوس زمونږ هوایي پوځ په دې 2 کالو کې دومره کار ورته شوی دی چې د تصور نه پورته دی.
د رادار نه موجودیت تاسو یادونه وکړه، څومره ستونزه یې پیدا کړې ده، او د نظامي چارو د ځینو کارپوهانو هغه خبره چې د رادار نه موجودیت باعث شوی دی چې د بیلابیلو ګاونډیو هیوادونو هلیکاپټرې د افغانستان په جغرافیه کې ولیدل شي.
رادار د وسلوال پوځ لپاره لکه یو انسان چې سترګې لري او سترګې پټې وي یا ړوند وي، معنا داسې ده که رادار نه لري نو سترګې نه لري. نو رادار دي چې خپل هوایي فضا ساتي او کنټرولوي. کله چې کنټرول کې کچرې یو هلیکوپتر یا الوتکه د بل کوم هیواد افغانستان ته داخلیږي، موږ کولی شو چې په آن واحد باندې د هغې نه خبر شو او هغې مقابله وکړو، یا له منځه ویسو یا د هغې په مقابل کې اجرات وکړو. نو زه درته وایم چې ډیر اړین صنف دی د افغانستان د هوایي فضا د کنټرول لپاره، ډیر اړین صنف دی. په هر شکل چې کیږي باید رادار په افغانستان کې جوړ شي. موږ کله چې ستانکزی صاحب دلته په دفاع وزارت کې وزیر وو، هغه ورته ډیر زیات کار وکړ، هغه امریکایان په دې باندې معتقد کړل چې باید رادار سرم جوړ کړي او تشکیل شي. نو هماغه سلسله بیا وروسته جنرال صاحب عبدالله خان اوس د نوي وزیر صاحب دوی تعقیب کړې ده. امریکا متحده ایالاتو زموږ سره ژمنه کړې ده چې د رادار سرم به فعالیږي، د دې لپاره اوس په تشکیل کار روان دی. په باندې کار روان دی چې په څه ترتیب باندې فعال شي، کوم وسایل ورته راشي، کوم وسایط ورته راشي. نو د امریکا متحده ایالاتو ژمنه کړې ده چې انشاءالله د رادار سیم زه ویم چې ډېر اړین دی او انشاءالله ډېر ژر به جوړ شي.
تاسو خپل هم د مهم والی یادونه کوئ چې ډېر زیات مهم دی. ولې په تیرو 15 کلونو کې موږ ونه شو کړلای چې
دې ته اشاره وکړه؟ ځکه چې په افغانستان کې نړیوال ځواکونه و، هغوی زموږ هوایي پوځ ته او زموږ مدافع هوایي پوځ ته دومره توجه نه وه کړې. د 2014 کال تر پایه پورې هوایي پوځ ته قطعا توجه نه ده شوې. زه تاسو ته ویلی شم چې 15% لس سلنه ورته توجه نه ده شوې. تنها موږ یې تشکیل درلوده او نور کوم کار ورته نه و شوی. علت یې همدا و چې دلته یو لږ 1500 نړیوال ځواکونه چې د افغانستان نه ووته، هغوی هم دلته وه او ځمکه و آسمان بالونونو نیولی و الوتکو نیولی و زموږ ټول هوایي ډګرونه د بهرنیانو په لاس کې وه. نو هغوی دا احساس نه کوو چې دلته هوایي ځواک لپاره کار وکړي یا هوایي ځواک جوړ کړي. مګر په دا 2.5 کالو کې ډېر زیات کار ورته شوی دی. موږ اوس پیلوټان په چک کې، په د عربو په اماراتو کې او یا په مثلا ایالات متحده امریکا، ایټالیا، په ډېرو هیوادونو کې، هندوستان کې موږ پیلوټان اوس لرو چې هلته روزل کېږي، او په شینډن کې موږ د دې لپاره اوس کافي پرسونل روزو چې موږ هوایي پوځ ته راشي. او موږ اوس ډېر بخشونه د هوایي پوځ په حال کړي دي، خصوصا د هلیکوپترو برخ زموږ اوس فعال دی، د ترانسپورتي الوتکو بخش فعال دی، د کشف الوتکو بخش زموږ فعال دی، د بي پیلوټ الوتکو کشفي الوتکې دي بخش فعال دی. نو موږ اوس په هوایي پوځ کې کار ډېر تر یو حده پورې ډېر زیات پر مخ لاړ دی. مثلا موږ د شپې عملیات اوس په خپله کولی شو، زموږ د هوایي پوځ په مټ باندې موږ کشپي الوتکې لرو، موږ په خپله باندې کولی شو چې کشپي الوتکو په مټ باندې د شپې عملیات وکړو. یا مثلا په ټول افغانستان کې زموږ په ساحوي قول اردوګانو کې زموږ خپل هوایي پوځ دی، مګر موږ اوس هجومي الوتکې A-29 هم لرو، مګر دا بسنه نه ده.
د افغان ځواکونه چې د شپې اوس په خپل مټ باندې عملیات کوي، څومره ګټور واقع شوی دی او څومره ښه؟
تاسو پوهیږئ زموږ افغانانو کې یو متل دی چې د وطن مرغۍ د وطن ښکاریان ښه ولي. نو زموږ سرتېري زموږ په راضي باندې زموږ په غرونو رغونو کې ښه بلد دي. دوی کولی شي د افغانانو په خصوصیات، په کرکتر او د جګړې په شکل ښه بلد دي. زموږ قوتونه ښه کولی شي چې دلته ښه جګړه وکړي. دا نه مسله په دې کې ده چې وسایلو ته ضرورت دی، وسایطو ته ضرورت دی، ابزارو ته ضرورت دی. تاسو ویلی شم چې مثلا د انجینری په برخه کې 45 وسایل دي مختلف چې باید دا ټول موجود وي. مثلا موږ تر اوسه ټول نه لرو. مثال دا باید که موږ ټول ولرو، موږ قطعا ضرورت نه لرو دې ته چې مثلا په دې برخه کې موږ سره څوک مرسته وکړي. یا مثلا په نورو برخو کې که موږ ټول وسایل ولرو، نو بیا نو ضرورت نشته. د افغان سرتېری د هر چا نه په جګړه ښه پوهېږي او خپلې راضي سره ښه بلد دی. او بیا د 2 کالو کې خو وښودله چې موږ مستقلانه دفاع وکړه. موږ ډېره ښه دی، یو لک 1500 بهرانیان په افغانستان کې و، جګړه روانه وه، مګر هغوی چې ووته موږ په دې 2 کالو کې، دا نږدې 2.5 کالو کې موږ افغانستان ساتلی دی. افغانستان کې هیڅ تورستي مرکز نه دی ایجاد شوی. د کوټي شورا، د میرانشاه شورا، د پېښور شورا چې غوښته افغانستان ته راشي هغوی راغلي نه دي. یا مثلا دوی غوښته چې 9 ولایتونه، 15 ولسوالۍ ونیسي او شهراوې بندې کړي. یو کار ته، یو هدف ته هم دوی ونه رسېده. دا علت یې دا دی چې موږ سرتېری
یو شمېر ولایتونه او حتی یو شمېر ولسوالۍ سقوط وکړه.
نه، دا خو جګړه ده. تاسو په جګړه کې ولیده چې جګړه ډېره شدیده ده او دلته د 60 نه زیات روسي ګروپونه دي. او دا که کورنۍ جګړه وي، موږ به وخت ختم کړی وي. دا نړۍ به موږ تپل شوې جګړه ده، د تروریزم سره جګړه ده. بنا موږ د دې نه سترګې نه پټوو چې دلته شدیده جګړه ده. یو ولایت به یوه ورځ یا دوه ورځې، هغه هم یوازې د قندوز ولایت سقوط کړی دی، یوه ورځ یا دوه ورځې، یا کومې ولسوالۍ سقوط کړی دی، هغه موږ بیرته دوه ورځې وروسته نیولې ده. چریکي جګړه ده. په دې کې یو ځای کې برید شوی دی، هلته د وسلوال پوځ نه و، هلته محلي پولیس و، توان یې نه دی راوړی د مقابلې. تاسو پوهیږئ چې زموږ محلي پولیسو سره کومه وسله ده؟ هغه کلیشونکوپ ورسره دي، زاړه کلیشونکوپ چې هغه د روسیې نه راوړي دي او مرمۍ هم نه لري یا ډز هم نه کوي. دا د محلي پولیسو سره دي. که تاسو زموږ نظم عامه پولیسو ته، زموږ سرحدي پولیسو ته، زموږ نظم عامه پولیسو ته هغه وسلې ورکړئ چې هغه د امریکایي عسکرو سره دي، زه تاسو ته ویلی شم چې قطعا زموږ 15 نفره چې په یو پوسته کې وي، 100 نفره د دې جرات نه لري چې په هغوی باندې راشي. ځکه افغان دی، افغان خپله پوسته نه خوشي کوي، افغان چاته نه تسلیمیږي، افغان د خپل هیواد نه دفاع کوي. دا نه مسله ده وسایل دا د وسایت دا زموږ د مخالفینو سره ډیر اسری وسایل دي ډیر وسایت دا یو ماین چې د تاسو وګورئ چې په مختلفو قسمونو د ماینونو دي چې په افغانستان کې هغه تنه ګټه پورته کوي او ټول د بهر نه راوړي یا راکټ انداز لري توپ لري ماشینداری لري ثقیل ماشینداری لري هغه وسایل چې هغه ډیر اسری دي هغه سره شته دي او مانا دا که زموږ د محلي پولیسو سره هغه وسایل وي زموږ د محلي پولیسو سره هم یو ولسوالۍ سقوط
بالکل تاسو وزیر صاحب یادونه وکړه چې لا هم ستونزې شته په پوځ کې د وسایلو نشتون لویه ستونزه پیدا کړې ده د دومره مرستو سره سره لا هم زموږ د ملي پوځ تقریبا لومړنۍ اړتیاوې چې هغه انجینري وسایل دي یا مثلا ځینې نور شیان دي هغه نه دي پوره شوي څه فکر کوئ دلته اداري فساد موجود و یا لا هم شته که نه ځینې نور لاملونه دي چې د دومره مرستو سره سره
کومي اردوګان چې په نړۍ کې جوړې شوې دي هغه سلګونو کلونه ورباندې تیر شوي دي زموږ وسلوال پوسټ تاسو فکر وکړئ 2002 کال نه موږ پیل ورباندې وکړ او بیا د بن په کانفرنس کې کشتبا ورته وي خیانت ورته وي هلته وشو او بیا زره د یو ټوپک سره اردوی موږ ته منظور کړه موږ 2009 کال نه د اردو په جوړولو باندې اساسي پیل کړی دی 2009 کال نه 2006 کال کې موږ سره نړیوالې ټولنې ومنله چې دا صنفونه چې په اردو کې نشته دا باید جوړ شي 2009 کال باندې موږ پیل ورباندې وکړ انجینري قوتونه زموږ په وسلوال پوځ کې زموږ په دفاع وزارت کې په تشکیل کې قطع نه و هیڅ وجود یې نه درلودو مګر په 2006 کال کې موږ په نړیوالې ټولنې قبول کړه چې انجینري قوتونه دي جوړ شي په 2009 کال کې موږ پیل په وکړ نو اوس موږ وګورو چې یو ریاست انجینري لرو یو لیوا انجینري لرو په ټولو قلی اردوګانو کې موږ کنډک انجینري لرو په ټولو لیواګانو کې ټولیان د انجینري لرو ټولیان د کاش په د انفجار د ماین لرو 206 سرویخ ټیمونه د انجینري لرو وسایل د انجینري چې ما مخکې تاسو ته وویل زموږ دا وسایل اوس تقریبا تر 450 پورې رسیدلي دي خو ټول 45-50 وسایل دي چې باید ټول تکمیل شي یعنی په دومره کلونو کې دا کار د انجینري قوت لپاره زموږ د وسلوال پوځ لپاره دا نړۍ ورته حیرانه ده چې موږ د یو خوانه خوونه روزنه کوو د بل خوانه جلب و جذب کوو د بل خوانه وسلوال پوځ تسلیل کوو تجهیز کوو د بل خوانه موږ ورته بیزونه جوړو تایسات ورته جوړو او د بل خوانه جګړه وګوره چې څنګه منحوسه بده جګړه ده په افغانستان کې دا ټول موږ یو ځای کوو داسې اردو لپاره داسې وسلوال پوځ لپاره ټوله نړۍ ګوته په غاخ ده چې دا څنګه اردو ده دومره تلفات ورکوي دومره قرباني ورکوي او دا ټول کارونه په خپله باندې په یو وخت کې کوي موږ هم انجینر قوت جوړو او هم هلته ماین کشپو ماین خونسا کوو نو زه تاسو ویلی شم چې کار زخته ډیر شوی دی خو دا کافي نه دی کافي نه دی باید نور کار وشي د دې لپاره وخت پکار دی د دې لپاره زمان پکار دی د دې لپاره ډیره سرمایه پکار ده او نړیواله ټولنه زه تاسو ویلی شم چې 2015 کال پورې دلته نړیوال ځواکونه وو جګړه نړیوال ځواکونه کوله موږ مرسته ورسره کوله
وروستۍ پښتنې په توګه له ډېره وخته راهیسې په وروستیو کې ولیدل شول چې د ملي اردو په ځینو جزو تامونو کې او د ملي اردو په ځینو قشلو کې د ملي اردو یو عسکر راپاسېدو نور عسکر یې وژل یا مثلا په بهرنیو عسکرو ډزې وکړې تاسو فکر کوئ دا د مخالفینو حضور د اردو په لیکو کې ثابتوي که نه دا عسکر خرڅېږي یا کوم ډول کیسه ده دلته چې
لومړی تاسو وایم چې دا ټولې ناخوالې چې په افغانستان کې دي دا د جګړې نتایج دي جګړه ډیره منحوسه جګړه ده څلوېښت کاله کېږي د زموږ په افغانستان کې جګړه روانه ده دا په روحیاتو هم تاثیر کوي دا په ژوند هم تاثیر کوي دا د انسانانو په ټولو حواسو باندې تاثیر کوي نو زه تاسو ته ویلی شم چې خصوصا په دې اخرو درې څلورو کالو کې ډیر کم لیدل شوي دي چې دښمن په زموږ په قطعاتو کې نفوذ کړی وي یو د طالبانو خبره ده یا د دوی خبره ده چې هلته ټیرم وچوي هغوی اعلان کوي چې موږ انفجار ورکړی دا جدا خبره ده مګر زه تاسو ته ویلی شم چې د دښمن نفوذ قطعاتو کې دا تقریبا صفر ته تقرب کړی دی خو موږ د دې نه سترګې نه پټوو چې یو سرتیری ممکن خرچ شي خو زه په دې عقیده نه لرم چې افغان سرتیری دی خرچ شي زه په دې عقیده نه لرم چې افغان سرتیری دی دښمن ته کار وکړي زه په دې عقیده نه لرم چې دا افغان سرتیری دی پاکستان استخبارات ته کار وکړي مګر داسې حالات راغلي دي د جګړې داسې حالات دي چې ځینې وخت کې په ټولو حواسو باندې روحیاتو باندې بد تاثیر کوي ځینې وخت کې داسې یو سرتیری مجبوري یا کورنۍ تکلیف لري یا مشکلات لري، یا مریض دی، یا د توان د جنگ نه لري، یا یو بل فشار ور باندې راځي، یا داسې یو عمل اجرا کیږي چې دا تحریکي یو عمل ته لاس اچي، نو زه داسې دې په حق باندې اوس په دفاع په وزارت کې مشخص پلانونه طرح شوي دي چې هغه کاش په استخباراتو، تفتیشو، حقوقو، څارنوالي، امور عامه، آی او، عملیات معلوماتي، او د دې ترڅنګ ټول ارګانونه چې دي په دې کې کار کوي، تر څو داسې ونشي چې خدا نه خواسته کوم سرتیری زموږ خر شي یا دښمن ته کار وکړي. او یا مثلا
ډېره زیاته مننه وزیر صاحب، کور ودان، خوشحاله.
تاندې څنګه پروګرام د شنبو د ورځو د مازیګر د څلورو بجو او د یک شنبو د ورځو د سهار د اتو بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.